آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته رسیدلی دی. وسلوالو کسانو د هرات په ولایت کې د ماین پاکولو شپږ کارکوونکي وژلي دي، او اوباما ویلی دی چې امریکا دې ته حاضره ده چې په منځني ختیځ کې د اوربان په اړه خبرې وکړي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. ساسی دروختیا خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان د انتخاباتو په مسالې باندې رپورټونه لرو، د اسرایلو او فلسطین په روان بحران باندې رپورټ اوریدلی سي، د کډوالو پر سر د اوباما او کانګرس د جنجال په اړه هم رپورټ لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې زه شافیه سردار او طاهر اتکزی صاحب به یې تاسو ته واورمو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته تللی دی، چې د هغه هیواد د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو سره چې تیره میاشت د دوهم ځلې انتخاباتو د نتیجو پر سر یې شخړې او جنجالونه راپیدا سوي دي وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیانیه کې ویل سوي دي چې کیری به د جمهور رئیس باراک اوباما هغه پیغام ورورسوي چې امریکا دا توقع لري چې د جلکاریو او ټګۍ برګیو په ټولو واقعي تورونو باندې د له سره بشپړ نظر وسي، او د قانون خلاف هیڅ ډول اقدام به قبول نه کړي. کیری مخکې له یوه کاندید عبدالله عبدالله ته د قانون د چوکاټ څخه د وتلو له لارې د قدرت د ترلاسه کولو له کبله وروسته له هغه خبرداری ورکړ چې د هغه یو مرستیال د یو موازي حکومت د جوړېدو خبره راپورته کړه. عبدالله او د هغه سیال اشرف غنی دواړه په دوهم ځلې انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د جمهور رئیس حامد کرزی چې دوره یې ختمېدونکې ده ځای ونیسي. د دغو دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې عبدالله تر اشرف غنی تقریبا 1,000,000 کمې رایې وړې دي. امریکا ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د یوه کاندید خوا لا نه نیسي، مګر د انتخاباتو د باوري او شفاف جریان ملاتړ کوي. له بلې خوا، د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د ریاست لخوا په یوه بیانیه کې ویل سوي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازي د جمهوري ریاست د مرستیالانو قاضي القضات د اساسي قانون د نظارت د کمیسون د رئیس د انتخاباتي کمیسونونو د رئیسانو او غړو په شمول د جمهوري ریاست په ارکی یوه غونډه وسوه. د ملګرو ملتونو خاص استازي د جمهوري ریاست د کاندیدانو سره د خپلو خبرو په اړه غونډې ته معلومات وړاندې کړل، او د انتخاباتو د ستونزې د حلولو په اړه یې د دغه سازمان پیشنهاد سوې طرحه چې د رایګیري د 8,000 ځایونو یا صندوقونو تفتیش کول دي ورته توضیح کړه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې د ملګرو ملتونو دغه پیشنهاد سوې طرحه تاییدوي، او د انتخاباتو د کمیسیونونو او د جمهوري ریاست د کاندیدانو څخه یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو سره دې همکاري وکړي.
د هرات ولایت د امنیتي قومندان جنرال سمیولا قطره وایي چې پرون د پنجشنبې په ورځ سهار وسلوالو کسانو د ماین پاکولو د یوې مؤسسې په کارکوونکو حمله کړې چې شپږ تنه یې وژلي او درې کسه یې ژوندي د ځان سره بیولي دي. جنرال قطره امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو کسانو دغه حمله د هیلو ټرست په نامه د ماین پاکولو د مؤسسې په کارکوونکو باندې هغه وخت وکړه چې هغوی سهار شپږ بجې د هرات د کوسان په ولسوالۍ کې د ماینونو د پاکولو یوې ساحې ته روان و. دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او د هیلو ټرست مؤسسې هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا مؤسسه د شلو کالو را په دې خوا د هرات په څلورو ولسوالیو پښتون زرغون، ګذره، کوسان او ګلران کې د ماینونو په پاکولو اخته ده. یو بل خبر وایي چې طالبانو په زابل کې یوه ښځه د حکومت سره د همکاري کولو په الزام وژلې ده، خو ولایتي چارواکي وایي چې وژل سوې مېرمن بې ګناه وه. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه یو وسروال سړی د شاجوی د ولسوالی بازار ته نږدې په یو کلی کې د دغه میرمنې کور ته داخل سو او په توپک هغه وویشته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویلي دي چې امریکا دې ته حاضر ده چې د فلسطینانو سره د شخړو او جګړو د ختمولو په اړه منځ کړه توپ کړي چې په هغه کې به د 2012 کال اوربند ته ستنېدل هم شامل وي. جمهور رئیس پرون د پنځشنبې په ورځ چې په منځني ختیځ کې د جګړو یوه بله خونړۍ ورځ وه د ښاغلي نتنیاهو سره په تلیفون کې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلي اوباما د حماس د مبارزینو لخوا د راکټي حملو په مقابل کې د اسرائیلو د دفاع د ځان څخه د دفاع حق بیا تایید کړ، مګر هغه وویل چې دی دا اندېښنه لري چې دا شخړې او جګړې نورې پسې پراخې نسي او دا چې ټولې خواوې باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې د ملکي وګړو ژوند وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم پرون د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه او د امنیت د شورا یوې عاجل غونډې ته یې وویل چې اسرائیل او حماس باید په ډېره زیاته اندازه زغم او حوصله وښيي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې اوربان یې په اجنډا کې نسته.
په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د مرستې او ملاتړ ماموریت د امنیتي اندېښنو له کبله د خپلو مامورینو شمیر په موقتي توګه کم کړی دی. د دغه ماموریت نتاق پرون د پنځشنبې په ورځ وویل چې هغوی دا کار په دې هیواد کې د یوې میاشتې څیړنو څخه وروسته وکړ. هغه وویل چې دا کمښت د کوم خاص ګواښ په وجه نه دی راغلی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو دغه ماموریت په 2011 کال کې د امنیت د شورا لخوا منځته راغی چې د اوږدې مودې د دیکتاتور معمر قذافي د راپرځولو څخه وروسته د انتقالي حکومت سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون یو سابقه لرونکی او تجربه کار ډیپلومات سټیفن دی مستورا د سوریې لپاره چې اوس یې د کورنۍ او خونړۍ جګړې څلرم کال دی د نوي د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی دی. مستورا چې په سویډن کې زیږیدلې دی په ملګرو ملتونو کې یې ډیرش کاله بیلې بیلې ډیپلوماتیکې دندې ترسره کړې دي چې ځینې یې د نړۍ په ډیرو ناارامو او جنجالي ملکونو کې وي. هغه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی و او په عراق او لبنان کې هم خدمت کړی دی. د امریکا سفیر سمنتا پاور او د سوریې ائتلافي ډلې چې یو اعتدال غوښتونکې ډله ده د دې مستوره د ټاکلو هرکلی کړی دی. مستوره د لختر ابراهیمي په ځای چې استعفا یې کړې ده راځي.
میانمار چې برما یې هم بولي په څلورو ژورنالیستانو او د یوې محلي او د یوې مجلې په مدیر باندې په دې تور د لسو کالو بند سزاګانې رایستلي دي چې د هغه هیواد د دولتي اسرارو قانون یې مات کړی دی. د مجلې رئیس تنسان او څلور تنه خبریالان د سږ کال د جنوري په میاشت کې وروسته له هغه ونیول سول چې د میانمار په شمال کې د کیمیاوي موادو او وسلو د جوړولو د یوې فابریکې په اړه یو رپورټ خپور کړی و. د هغوی مدافع وکیل کاولین امریکا ژغتو ویل چې د هله لري چې دا فیصله به په استیناف ورسلو سره رد شي. د میانمار د مطبوعاتي شورا منشي په دغو سختو سزاګانو باندې انتقاد کړی او ویل دي چې هغه باید د مطبوعاتو او حکومت ترمنځ د همکارۍ اړیکو ته تاوان ورسوي. د بیا سرحد خبریالانو مؤسسې هم ویل دي چې د محکمې په دې پریکړو باندې سخت په قهر او غوسه سوي ده.
یوکرایني قواو چې د روسیې سره سرحد ته نږدې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په مقابل کې جنګیږي، پرون د پنځشنبې په ورځ د دغو بیلتون غوښتونکو څخه نورې سیمې هم نیولې دي. له بلې خوا د جرمني، فرانسې او روسیې مشرانو غوښتي دي چې په ختیځ یوکراین کې دي د حکومتي قواوو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ هغه اوربان بیا نافذ سي چې د جولای په سر کې ختم شوی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین درو واړو پرون د پنځشنبې په ورځ د ختیځ یوکراین د حالاتو په اړه په تلیفون کې خبرې سره وکړې.
جرمني په برلین کې د امریکا د استخباراتو یو لوړپوړی مامور د هغه هیواد څخه ایستلې دي. جرمني د خپل دغه ډیر نږدې متحد هیواد په مقابل کې دا غیر عادي اقدام په داسې حال کې کړی دی چې داسې اوازې خپرې دي چې واشنگتن ځینې جرمني جاسوسانو ته پیسې ورکوي چې مخفي او پټ اسناد پر خرڅ کړي. د د جرمني د حکومت نه تاغ سټیفن سیبرت وای چې امریکایي جاسوس ته چې نوم یې وانه خست ویل سوی دی چې د جرمني څخه ووزي. هغه وویل چې دا جرمني ته ډیره مهمه او ضروری ده چې د خپل لویدیزو انډیوالانو سره چې امریکا هم پکې شامل ده د باور او اعتماد په اساس له نږدې کار وکړي. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اسرایل له خوا د غزه په تړنګ کې د بمبارین وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته او د دې جګړې په اړه خبرداري ورکړه ده. خبریالې مارګریټ بشیر داسې رپورت را لګله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د خپل وینا په وخت کې بان کی مون وویل چې د اسلام پاله ترګری ډلې حماس شاوخوا 1500 توغندي په اسرایل ورکړې دي چې په جواب کې اسرایل هم په فلسطین 1500 توغندي ورکړې دي. هغه وویل چې د اسرایل د بریدونو نه د خوندي کېدو یوازینی لار هم دغه ده چې حماس په اسرایل توغندي نه واروي. هغه پر نړیوال ټولنه غږ کړی دی چې د اوربند لپاره د کوششونو ګړندي کړي.
We must not let spoilers prevail. We must keep the situation from getting
مونږ ته پکار ده چې ورانکارو ته موقع ورنکړو چې د دې وضعیت نه ګټه واخلي. مونږ باید دغه وضعیت نور خرابېدو لور ورنکړو. نور تشدد به سخت اندېښنې وړوي او ډېری پیچلې نتیجې بولري. په دغه شخړو کې تر اوسه پورې شاوخوا اتیا تنه فلسطینیان وژل شوی دي او دوه اسرایلیان زخمیان دي. دغه شخړې د اسرایلو د دریو تنکیو ځوانانو او د یو فلسطینی د وژلو نه وروسته پیل شوی. د فلسطین سفیر ریاض منصور د امنیت په شورا غږ کړی دی چې د بېګناه فلسطینیانو د ژوند د خوندیتوب دپاره د زر تر زره اقدامات وکړي. هغه وایي
by the council to Israel.
د امنیت شورا ته پکار ده چې اسرائیل ته سرګند پیغام واستوي چې زر تر زره د فلسطینیانو په خلاف تیری ودروي او د نړیوالو قوانینو درناوی دی وکړي. اوس د دې وخرار سیدلې دی چې د اسرائیلو مشران د بشري حقوقو نه د سرغړونې او د جنگي جنایتونو مسول وګڼل شي. فلسطینیانو ګواښ کړی دی چې هغوی به د اسرائیلو په خلاف په حق کې د جنایتونو نړیوالې محکمې ته لاړ شي چې د فلسطینیانو په خلاف د تشدد په حقله محاکمه شي. د اسرائیلو سفیر رون پریسر وایي چې د هغه وخت راهیسی چې د شورا غونډه شروع شوې ده شپږ نور توغندي د غزې نه په اسرائیلو باندې وار شوي دي. په تیرو څو کلونو کې د حماس ډلې داسې مرکزونه جوړ کړي دي چې د لسو زرو پورې توغندي وارولی شي او اسرائیل اوس پریکړه کړې ده چې دغه مرکزونه به تباه کړي. د ملاقات نه وروسته پراسر وویل چې که فلسطین سوله غواړي نو د فلسطین حکومت به خامخا د حماس د ډلې سره خپلې اړیکې ختموي. هغه وایي چې اسرائیل د یو داسې حکومت سره خبرې نشي کولی چې د ترګرو سره اړیکې لري چې هغوی د اسرائیل هیواد نه مني. هغه د ملګرو ملتونو د شورا نه غوښتي دي چې د حماس ډله او د هغوی بریدونه وغندي او د اسرائیلو د ځان نه د دفاع حق ومني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په پکتیا او خوست ولایتونو کې قومي مشرانو او مدني ټولنو غونډې کړې او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې غوښتي دي چې د افغانستان د انتخاباتو په مسأله کې به طرف واوسي. دغو مشرانو له دواړو کاندیدانو هم جدي غوښتنه کړې چې هیواد د بحران حالت ته نه بیایي. په دې اړه تاسې پام وکړئ د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په پکتیا او خوست کې مدني ټولنه او قومي مشرانو د خبري کنفرانسونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څخه وغوښتل چې جمهوریت ریاست د دویم پړاو تر انتخاباتو وروسته د رامنځته شوي کړکېچ په حل کې بې پرې واوسي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې جان کیری سبا د جمعې په ورځ د افغانستان د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د خوست مدني ټولنې یو تنغړی الیاس وحدت له جانکيري غواړي چې د افغانانو قربانایو ته د درنوي ترڅنګ د دغه هیواد د روښانه راتلونکي په نیت د کاندیدانو ترمنځ بې پرې منځګړیتوب وکړي.
دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جانکيري افغانستان ته یا تشریف راوړی او یا تشریف راوړي په دې مسله کې منځګړیتوب کوي، په مشخص ډول موږ په ده باندې دا غږ کوو چې نه یوازې د دوو کاندیدانو کې د یو کاندید نه قانونه ملاتړ نه کوي، بلکې د امریکایي ګټو د غربي ګټو د تامین لپاره دی دغه ملي پروسه هم نه قرباني کوي. د دې ملي پروسې هغه ټول قانوني اړخونه دي په نظر کې ونیسي. یوازې یوازې موږ د ولس د رایو درناوی دی وشي او دی قانون حکیمیت دلاره هوارش
د دې ولایت یو تن قومي مشر رسول محمد تنی له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې په هیواد کې د بهراني حالت نرمسته کوي او د انتخاباتو د کمیسیونونو پریکړه ته درناوی ولري. رسول محمد تنی پر نړیوال ټولنې همغږ وکړ چې د کاندیدانو لوري د انتخاباتو د نتایجو د نه منلو په صورت کې د بحران پر مسته کې دو سره مداخله وکړي او د هواري لار ورته ولټوي.
د دواړو نومندان جدي غوښتنه کوو، خواهش کوو چې قانون ته د غاړه کېږدي. هلته قانوني دوه کمیشنونه دي د انتخابات، هغوی سره د کومک او مرسته دوی وکړي تر څو وکولی شي دغه پروسه اخري منزل ته ورسیږي.
په همدې ترڅ کې د پکتیا مدني ټولنه او قومي مشرانو هم له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ښاغلي جانکيري په منځګړیتوب د یو پرمختللي افغانستان په هیله د یو بل پر وړاندې اختلافات شاته وغورځوي. دوی د غراز له اساسي قانون څخه د سرغړونکو د محاکمه کېدو غوښتنه هم وکړه او همدارنګه یې د برحال جمهور رئیس حامد کرزي د عکس سیرل هم وغندل.
افغانستان د اساسي قانون مخې یو موټی خپلواک هیواد دی. موږ هیڅ ډول او هیڅ چاته په دې هیواد کې د ګډوډیو او نفاق اچونو اجازه نه ورکوو. د افغانستان راتلونکي منتخب ولسمشر باید خپل حکومت کې د اطلاع په اساس نه بلکې د وړتیا په اساس قدرونه وګماري. افغان ولسمشر ته هر ډول توهین، غندو او د افغان ولسمشر د عکس راغورځول د اساسي قانون توهین ګڼو او سرغړونکي باید محاکمه شي.
د پکتیا خوز دغه مشرانو د افغانستان د انتخاباتو لري دواړو کمیسیونونو پر مسولینو هم غږ وکړ چې پرته له کوم کورنۍ او بهرني فشار څخه د قوانینو پر اساس خپل کارونو ته دوام ورکړي. په دې اړه قومي مشر موسا جان:
هر هغه قرباني چې د افغانستان خلکو له خپل مشرانو سره وکړه، لازمه ده چې دوی هم خپل وفاداری وښيي. حالت د بهرن طرف ته نه بیایي او د افغانستان د ټولټاکنو د دواړو کمیسیونونو نه دا هیله کوم چې هغوی د خپل کارونه په خزړه ورتیا او د اصول په چوکاټ کې پر مخ بوزي.
د یادونې وړ ده چې د دویم پړاو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلاویانو ته په خبرو کې دغه پایلې د نه منلو وړ وبللې. ډاکټر عبدالله خبرداری ورکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شي نو په هیواد کې به د موازي حکومت اعلان وکړي، خو زیاتوي چې د امریکا په غوښتنه یې له خپلو پلاویانو وخت غوښتی دی. همدارنګه تیر ورځ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د بهرني حالت رامنځته کولو ته زمینه برابره نه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکری لاندې خبرونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته تللی دی چې د هغه هیواد د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو سره چې تیره میاشت د دوهم ځلې انتخاباتو د نتیجو پر سر یې شخړې او جنجالونه راپیدا سوي دي وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیانیه کې ویل سوي دي چې کیری به د جمهور رئیس باراک اوباما هغه پیغام ورسوي چې امریکا دا توقع لري چې د جلکاریو او ټګۍ برګیو په ټولو واقعي تورونو باندې د له سره بشپړه نظر وسي او د قانون خلاف هیڅ ډول اقدام به قبول نه کړي. د هرات ولایت امنیه قومندان جنرال سمیع الله قطروایی چې پرون د پنجشنبه په ورځ سهار وسلوالو کسانو د ماین پاکولو د یوې موسسې په کارکوونکو برید کړی دی چې شپږ تنه پکښې وژل سوي او درې تنه یې ژوندي له ځانه سره بیولي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویلي دي چې امریکا دې ته حاضره ده چې د فلسطینانو سره د شخړو او جګړو د ختمولو په اړه منځګړیتوب وکړي چې په هغه کې به د 2012 کال اوربند ته ستنېدل هم شامل وي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د مرستې او ملاتړ ماموریت د امنیتي اندېښنو له کبله د خپلو مامورینو شمیر په موقتي توګه کم کړی دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو سابقه لرونکی او تجربه کار ډیپلومات سټیفن دی میسترا د سوریې لپاره چې اوس یې د کورنۍ خونړۍ جګړې څلرم کال دی د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مخکښ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان نومان شینواری وایي چې دوی د افغانستان د شې آیندې او د انتخاباتو د پروسې د بهتره توګه باندې بشپړې دو د پاره د هر ټول خبرو او میکانیزم عملی کېدو ته هر کلی وایو. ښاغلی نومان شینواری دا خبرې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي چې تاسو ته اورول کیږي.
آیا ستاسو ټیم په دې کړکیچ کې د امریکا منځګړتوب منی او ګټوري بولی کنه؟
زمونږ د تحول او تداوم ټیم موقف همیشه دا دی هر هغه اقدام چې هغه مفزي شي انجام شي د پروسې شفافیت ته د افغانستان د قوانینو پرانا کې د هغې نه موږ استقبال کړی دی او هر هغه اقدام چې هغه منجر شي دې خبرې ته چې د افغانستان قوانین نقص کړي او د افغانستان د انتخاباتو د دوو کمیسیونونو استقلال او حریت نقص کړي هغه زموږ په نظر مردود دی او د افغانستان ملت هرگز دغه سي اقدام لبیک ته وایي هو دا نه استقبالوي.
بله شینواری صاحب، کچیر د درغلوی په تورونو د میلیون زیاتې رای بیا وشمیرل شي او په هغه کې ډیری رای باطل اعلان شي، آیا ستاسو کمپاین به وروستۍ پایلې ومني کنه؟
قطعا موږ د افغانستان د ملت ارادې ته او د افغانستان قوانینو ته احترام لرو. مونګه سیاسي مبارزه کوو، مونګه د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې او د افغانستان د ملت د اراده سره سم مونګه خپل مبارزه کوو. هیڅ کله مونګه د قوانینو د افغانستان او د افغانستان د ملت د اراده نه ځان فوق نه ګڼو. موز مونګه ترکیز هم دادی، مونګ بار بار ویلی دي چې مونګه د افغانستان آینده زعامت د یو شفاف او آراو په نتیجه کې غواړو. داسې زعامت او داسې مشرتوب چې هغه د تقلبي آراو په نتیجه کې رامنځته شوی وي اصلا هغه مردود ګڼو او د افغانستان په خیر نه ګڼو.
بله، آیا د ټاکنو د اوسنی بهیر د سمون سربیره داسې کوم بس جریان لري چې د ائتلافي حکومت د تشکیل موجب هم شي؟
نه، هرگز نه. زمونږ غواړم چې خپل موقف د تحول او تداوم ټیم موقف اعلان کړم. مونږ همیشه ویلي دي چې ائتلافي نظامونه چې په هغه کې په نتیجه کې سهامي شرکت رامنځته شي او بیا د خاصو محورونو منافع په نظر کې ونیول شي او د افغانستان ملت باغې کې هیر کړل شي، مونږ اصلا دغه سي نظام سره موافق نه یو او دغه سي نظام د افغانستان لپاره مدود ګڼو، د افغانستان په خیر نه ګڼو. د تحول او تداوم ټیم به هیڅ کله دغه سي نظام ته چې په نتیجه کې یو سهامي شرکت رامنځته شي هیڅ کله غاړه کې نه دی او هیڅ داخلي او خارجي فشار به په دې ارتباط ونه ځغلي.
بل ستاسو په کمپاین باندې د پراخو درغلوی تورونه لګیدلې دي او تاسو هم د وزیر مرکزونو د رائے د بیاش میرولو غوښتنه کړې ده، څه فکر کوئ چې دغه ادعاګانو ته په څه وخت کې رسیدګي وشي؟ په داسې حال کې چې اشرف غنی احمدزی غوښتي دي چې نهایی پایلې باید په خپل وخت اعلان شي.
متاسفه ده، تاسو ویل چې پراخ ادعاګانې شوې دي، د ادعا تر حده درسته ده چې ادعاګانې شوې دي. موږ هم دغه سي بالمقابل ادعاګانې لرو، اما تفاوت ده د زمنګ د رقیب ټیم تفاوت ده چې موږ همیشه ټول مسائل خصوصا د انتخاباتو مسائل د قانوني مجاریو نه غواړو په مخ بوزو او دوی دا دي چې هغه د غیر قانوني مجاریو د لارې نه غواړي چې خپل مسائل په مخ بوزي. زمنګ موقف هم دغه چې کچیرته هر نوع تسلیم نیول کیږي هغه باید د افغانستان د قوانینو پر وړاندې او د کمیسیونونو د نظر لاندې باید ټول مسائل په مخ لاړ شي او تقلبي آراوې د شفاف آراو نه بیل شي. دا زمونږ کلکه غوښتنه ده او هر هغه اقدام ته چې شفافیت رامنځته کوي د قوانینو د چوکاټ په چوکاټ کې او د هغه تقویم چې د کمیسیون د خوانه اعلان شوی دی د هغې په چوکاټ کې موږ هغې ته لبیک وایو او هغه غوښتنه جدا موږ کوو.
بله، د اشرف غنی احمدزی د کمپاین ویان نومان شینواری، ستاسو د ارزونه نه ډیره مننه. کور مو ودان.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس باراک اوباما د چلی د جمهور رئیس میشل باچ لیت سره د جون د میاشتې په دیرشمه نیټه لیدنه کتنه کړې وه چې د خپلو هیوادونو د اوږدې مودې په انډیوالۍ باندې ټینګار وکړ چې د ډیموکراتیک رواجونو د وعدو نه سرچینه اخلي. جمهور رئیس اوباما ویل حقیقت دا ده چې په سیاسي صحنه یا تیف کې د چیلی احترام کیږي چې د امریکا د ټولې نیمې کورې لپاره دا یو نمونه یا ماډل ګرځوي. امریکا او چیلی وعده کړې ده چې په 2014 کال کې اقتصاد ته انسجام ورکوي او آزاد بازار رواجوي. دواړو هیوادونو د آزاد تجارت دوه اړخیزه موافقه عملی کړی دا چې په دواړو هیوادونو کې صادرات او اقتصادي فرصتونه زیات کړی دي. له هغه وخت نه را پدې خوا چې د آزاد تجارت موافقه نافذ شوې ده، نو دوه اړخیز تجارت 8 میلیارد ډالر ته ورجک شوې ده. د 2003 کال نه را پدې خوا امریکایي شیان چې چیلی ته صادرېږي په هغوی کې 515% زیاتوالی راغلی دی، او هغه شیان چې له چیلی نه امریکا ته واردېږي په هغوی کې 180% زیاتوالی راغلی دی. د دې لپاره چې هغه ضرورت په نظر کې نیول شوی وي چې د تجارت د ګټو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو موافقه لاسلیک کړه چې د هغې له مخې په چیلی کې د وړو کاروباریانو د مرکزونو د پرمختګ لپاره یوه شبکه جوړوي چې دا د امریکا د نیمې کوری د وړو کاروباریانو د شبکې یوه برخه ده. امریکا او چیلی د انرژي په برخه کې هم همکاري کوي. د جون په میاشت کې په خارج کې د پانګې اچونې خصوصي شرکت د 210 میلیون ډالر پورې داسې یو پور تصویب کړ چې ضمانت یې شوی دی چې په چیلی کې د 141 میگاواټه د لمریز انرژۍ فابریکه ورباندې جوړیږي. د 1.4 میلیون ډالر پورې بل پور ورته ورکول کیږي چې د چیلی د برېښنا سکتور او سمایز انسجام ورباندې تقویه کړي چې 100,000 سترانګ په نامه یادیږي پرمختګ وکړه چې د دغه پروګرام مخې د چیلی په شمول د امریکا او لاتین امریکا ترمنځ کلتوري ورکړه راکړه زیاته شوې ده. برسیره پر فل برایت پروګرام په روان کال کې د نوښت په برخه کې د دغه ډول د 15 پروګرامونو سره 211,000 ډالر بلایواز امرسته وښوله چې د امریکایي او چیلی پوهنتونونو ترمنځ په انډیوالۍ باندې ولګیږي. امریکا او چیلی د پرمختګ او امنیت په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې په درس کاریبین کې د درې اړخیزې انډیوالۍ مبارزه پیل کړي. دا به د امریکا او چیلی ګډه پانګه او مهارت تقویه کړي چې دا بیا په کاریبین کې اقتصادي وده، ښه حکومتداري او امنیت تقویه کوي. امریکا او چیلی یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د دې لپاره د انسانانو د قاچاقبرانو مخه نیول شوې وي، ګډوډ شوې وي او هدف یې ګرځولی وي، نو د قانون د تطبیقولو د ادارو ترمنځ همکاري زیاتوي. د دغه اعلامیې له مخې به د مشهورو جنایي ډلو په باره کې یو بل ته د دوه اړخیزو معلوماتو د ورکولو په برخه کې زیاتوالی راولي. امریکا دې ته متحده ده چې د چیلی سره په ګډه کار کوي چې د امریکا په نیمه کره کې دیموکراسي تقویه شي، د آزاد بازار اقتصادي ګټې پراختیا ومومي او امنیت پرمختګ وکړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. خدر من اوریدونکو مخکې لدی چې موږ د خدای پامانی وکړو، باید د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات تاسو ته ووایو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6.3، کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.3، په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.3، په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6.3، او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6.3. قدر من اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو خدمت کیو. د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو سره اوسئ.